ارزو انګی زموږ د پښتو د فولکلوري شاعري یو صنف دی. تاسو پر انګی باندې څېړنه کړې ده، که د انګی د تاریخ په اړه راته ووایاست چې آیا دا معلومه سوې ده چې انګی د زموږ په دغو سیمو کې له کله راپیل شوې ده؟
لکه څنګه چې ټپه کاکړۍ غاړي څو تاریخ لري، له کومه وخته چې پښتانه لکه آریان قوم آر کښتو کروندې او دا کار شروع کړی و چې څو زره کاله له مخه، نو موږ دا وایو چې دغه انګی هم د وخت زخه د ټپی اور د کاکړی غاړي قدر تاریخ لري.
درته چې د انګي زموږ په دغه جنوبي پښتونخوا کې په کوم کوم سیمو کې ویل کیږي، او آیا انګي نور نمونه هم لري کیا یوازې د انګي په نامه باندې مشهور دي؟
انګي دا وخت چې دی د سوهیلی پښتونخوا په 50 ضلعو کې لکه اغه لورلای، بورای، جوب، کلاسفلا، بادینای، مسخیل، هرنای، زیارت او چوتیر دا مځکو کې چې دی دا رواج لري. له نورو علاقو پښتني سیمو کې به هم شاید چې وخت وي او د ګلوبلایزیشن اثراتو په وجه، د میډیا په وجه او د شاعري مطلب ترقی چې کوم څو خلکو مطلب ترقی خوځو دی، ته نه وایم چې خپل رواج د سړي له منځه ځي، دا خو بدبختي وي. د دوه له وجه څخه چې دی یو خو زموږ پښتو سرکاري ژبه نه ده، نو دا نورو ژب د اثرات په وجه چې دی دا له منځه تلل کېدي. په دغو څو سیمو کې غریزې علاقو کې دا تر اوسه پورې هم شته. په مختلفو ځایو کې ورته خپل مختلف نمونه ورکړي دي. اوس بوري په سیمه کې ودی ته انګی ویل کېږي، خو بیا برته ځای په ځای بیا ما په کلو په علاقو کې متلونه هم ورته وایي او چغیان هم ورته وایي. نیمای خلک بیا ورته ټپی وایي، د زیارت د سیمې خلک او د هرنایي چوتیر شاوخوا خلک سریتی یا هوی ورته وایي.
درته چې د انګی جوړښت څه ډول دی، یعنی شعري صنف دا چې دا کوم د شعر اصناف ته جوړښت څنګه دی؟ داسې یو انګی که تاسو راته ووایست.
انګی چې دا هغه هم داغه جوړی سیدی لڅلور زیواخه تر شل بند پوری انګی راځي، او په دې کې ډیر شاعرانو شاعرانی هم کړګی دي، غزل کې لیکلګی دي او نظمونه په کې لیکلګی دي. په دې کې نظمیه شاعري هم ډیر شاعرانو سیدی د انګی په ترس کې کړی دي. انګی لڅلور بند ته شل بند پوری سی راځي، هغه شل بند ته دوی متلونه ویل. زبې و انګی دا تر درته ویم، دغه پس منظر بم درته بیان کوم چې و ناوکی په مش پښتنو کې دا رواج دي. مش د وسر رواجونه دارین کوم غترو پوری په مشکې ځوندې دي چې و ناو کې ته هغه چې ودی په داسې سات ګل ټکرای ور پر سر کوي، او بیا هغه دغه مطلب دا دي سرسایه پړونی چې د دې د ورور د سایه چې د دې پر سر باندې تر هر وخت چې دا ځوندې ده داده، او بیا په دای وب ش باندې چوټه یا موچنه چورتوي دا ور پښ کوي او به دا سر سینز ګور باسي. نو کوم وخت چې دا ورور ناو ویل ورالې ناو کې دا چوټه ور پښ کوي، نو ش جیم ډیر ناسي دي دا کپې ورتوي دا غا تنګ ده. دا په دې وخت کې ودته لکه کیسه په غور چور کوي او دغه فریاد چې دا ورته کوي دا ورته وي فلانی ورکه کده ورکهږي، فلانی ورکه کده ورکهږي، کپی غایتی نه په پښو کهږي، ته له هیا غایې ورهږي چې بل شپه یې را باندې کهږي، شپه ما پر مړه سا چې بې کومه زه تر ظالمه ځان رسومه. یعنی ته له دې ورهږي چې دای نه د خور پاتې چې پر ما بل شپه اوسي، ته ما زغرد زغرد د کپی مره پښو کو دا تنګه ده، او زه به تاغه ځای ځان رسوم. ظالم دا مطلب خپل خاوند ته وي چې تا خو نو زور کلم اوس مله کور شړي او تازی له ما پره جوړوه، زه بل شپه پر تا نه کوم، شپه ما د پمړه اوسي خو ستا په کور نه کوم.
تا د دې خپل چړنې په وخت کې د غزموش سیمو ته سفرونه هم وکړل، آیا له خپل لمرمنو سره دیم خبرې مرکه کړې دي او انګی راټولې کړې دي کنه؟
ما یو دوه نیم درې سوه قدر انګی راټولې کړې. ما سفرونه وکړل، ما شپې وکې مختلف ځایو لولاړه، ما چیرې چیرې چې انګی یادې سیوګې وي، چیرې چیرې چې ډېر ډېر غریزه لري سیمې وي، چې ما دا کوشش کاوه چې زه ډېرې پخوانۍ انګی راټولې کړم چې ماتې انګی هم ورته ویل کېدلې. نو ما په ډیر مرمنو بل ما سره تعاون کړی دی، ولې زما چې د ریسرچ کوم طریقه کارو، زه دغه خلکو دغه کلی دی یو ماون په دغه باندې تللم، په واسطه باندې به ورتللم، بیا دوی له ما سره ډیره همکاري کوله، له ما سره ډیره مرسته کوله، او ګردو زنانو چې وو ما ته خپل د انګی پس منظرونه په خپل خلو را وښول چې زما د دې انګی دا پس منظر دی، دا ما په دا باندې ویل کېد.
ښکاره خبره ده دغه انګی چې به مرمنو ویلې په کلیوالو سیمو کې هلته د خلکو تعلیم نه و، نو ښځو به د خپل ژوند یا د خپل مظلومیت اظهار کار به د انګیو په وسیله کو. خو اوس چې څومره خلک باسواده کیږي، تعلیم یافته کیږي، دغه انګی په وار وار کمیږي. آیا دغه انګی اوس هم په ودونو کې شځي وای کنه اوس په کمیدو دي؟
په غریزه سیمه کې او دا کم ځایونه چې ماته د دریات کل سلور ځلې کې دا رواج دی. اول کچيري د انګی له ظلم له وجه ویل کېدل چې دا یو عمل چې کجی او مسلسل کجی دا غ بیا ردی عمل وی، نو دا منزله هم دا غ ردی عمل په تور باندې سیده راغل کېده چې پر شذو به ظلمونه ډیر کېدل، یا به وزارت اور کولې، یا به وګټ اور کولې، یا به کم عمر کې ودی دی، یا به کور د شین اور کوي ولور نور کوي، یا بیا دوی زینو نه دا تر جوړ کړی چې دوی به خپل خپلوانو کې ودونه کول چې بل کام وېستل، بل کام کبلی وېستل، نو هغه جلی بم بیا ډیر فریاد کاوه. اوس دې هغه شین چې دی په دې خوا کې په شاری علاقه کې پاتې نه دي، خو په غرو کې اوس هم دا هغه تر رواج دي لکه څنګه په خوا وي.
تا وویل چې په دغه انګیو کې ښځې اکثره د خپل مظلومیت اظهار کوي، چې یا په بدۍ کې ورکړل شوي یا زاړه سړي ته. داسې یو انګی شته در سره که چیرې یو انګی وي چې په هغه کې ښځې دغسې اظهار کړی چې هغه راته ووایست؟
دا انګی چې دا پر دې باندې د ولور په باب باندې چې پر دې باندې پلار خپل پیسې پراخیستې دي او بیا په دې باندې بل واده کړی دي، دغه انګی دا پس منظر دی. بابک اخیستې شنه بنډلونه، بابک اخیستې شنه بنډلونه، د بل واده دی ویني خوبونه، زه یم روانه خالي لاسونه، نه مکالیسته نه مګوټونه، ټکرای د بل دی د بل پینونه، وړم تر قیامته بې زه په غورونه، تر ودغلی شه زما زرک مرګونه، سړی غوي خو خپل کفنونه. بابک مده خیزه ارمان، خرڅه د کم لکه حیوان، په غور درا کې پردی جهان، تا پر نوټو راوړی ایمان.
درته وای چې په دې انګیو کې خصوصاً ابوالخیر ځلان صاحب په خپل یو کتاب کې ډېر انګی راټولې کړي دي چې انګی د نیمې نړۍ فریاد نومیږي. په دې کتاب کې د تر ډېره دا ټینګار کړی دی چې پښتانه په دې ویشتمه پیړۍ کې هم لوڼې په زیاتو ولورونو ورکوي، په بدل یې ورکوي او په بدیو کې ورکوي چې اسلام هم د دې اجازه نه ورکوي. ته چې په دې سیمه وګرځېدې، آیا دا دودونه اوس هم ژوندي دي او خلک لا دې ته تیار نه دي چې خپل دغه دودونه پرېږدي؟
ډېر ځایونه دا ته راځي چې هغه کې بدلون راغلی دی. هغه وجه دا ده چې تعلیم رالی، تعلیم چې دی هغه ورونا ده، هغه د انسان ذهن چې دی هغه خلاصوي. چې کوم ځایو کې اوس هم تعلیم نسته، خلک هغه خپل پخواني رواجونه چې دی هغه تر اټین نیولي دي او نه پرېږدي. ولې په دې نه پرېږدي چې دوی په غور له په غور ځخه دوی بد وړي چې دا خلک به څه وي، ابل به څه وي، ها به څه وي؟ دوی ودا ته ګوري نه چې آیا موږ به چې تر کومه پورې موږ دغه خپل ناوړه رواجونه ناوړه دودونه یله نه کړو، موږ په مخه تګ نه شو کولی. دنیا کوم ځای له ورسېدله، موږ له اوس هم په هغه یو څو ټکو کې بله راګرځو.
درته وایي دغه انګی الته په دې سیمو کې ښځې په کوم وخت کې وایي؟ یعنې د واده په ورځ باندې چې ناوې وره راغلي دا وړي په دې وخت کې وایي که په څه وخت کې وایي؟ او په څه شکل یې وایي؟ دا یوازې وایي په ترنم کې وایي، څنګه وایي؟
انګی چې دا ناوې چې څه وخت یوه نجلۍ ورکړي په دوی کې دا رواج دی، نو هغه له هغې ورځې څخه خپل ځان د پلار په کور په مېلمنه حسابوي. او دا چې بیا دې ته هره خبر چې ده دې ته ډېر افسوس په هره خبر کې درېږي. که څه له هغې سره په کور کې دغه اوسي، نو دا وایي چې له ما سره دا بد روان دي، دا بد را سره کوي. ولې دا په دا کور کې ځان په مېلمنه حسابوي، ډېرې زړه چې نری وي، نو له هغه وخته دا لګیا شروع وي دا خپلې انګۍ چې دي دا جوړوي. ولې ودې ته دا ورځ ګوري چې دا بیا په هغه ورځ باندې دا انګۍ د واده په ورځ باندې وایي؟ نو په کور کې که ښه ورسره سوي دا په ښو بیانوي، که بد ورسره سوي دا په بدو بیانوي، که یې لرې ځای ورکړږي دا هغه غم وایي، که چیرې په ولور په ډېر ولور ورکړږي او بیا یې هغه پیسې سي خوړلږي کور مورنۍ ورکړي، نو دا هغه وایي. بل پښتنو نجونو خپل ذهنونه دا رنګه جوړ کړي چې دوی به په خپلو خپلوانو کې ودیږي. نو دا چې دا ته رایي چې له کام له قبیلې وباسي، بیا دا پر تربرو باندې انګۍ کوي، هغو ته په غورونه وایي، و پلار ته و اکات په غور وایي چې ته چې زه مطلب له علاقې د باندې وستم، نو دا له هغې ورځې لګیي دا انګۍ جوړوي. بیا د واده په ورځ باندې یو ماحول ورته جوړ سي دا رنګه چې دا کلي ښځې هم راسي، هغه هم د دې شي ته وادارې چې آیا د ناوګي به څه وایي، کومه انګۍ به وایي، څه به کوي. او په دې کې نورې هم داسې ډېرې ارمانجنې وي چې هغه هم په دغه ورځ د خپل زړه د خپل دغه اظهار سي، د خپل غم د دې د واده په ورځ کوي، هغه هم بیا انګۍ وایي. یوازې ناوې هم انګۍ نه وایي، پر ناوې باندې سراجي د هغې خوندکیانې، که د هغې خپلوانې، که هغه نور یو څوک ښځې وي، هغه هم په دغه ورځ راسي، خپله وایي وا انګۍ وایي. کله چې ناوګي انګۍ وایي، ودې ته یو ښه ښایسته تخت ور برابر کړي، د راړو پر تخت یې کښېني، یا د ګل ټکرای چې کوم وي هغه ورورو په سر کې، او بیا دا شاوخوا ښځې ګډې سره راټولې سي، دا ورته کښېني، او دلته دا په انګیو پیل کړي. وار د واره د خولې سه یو دوه درې غټ غټ اوازونه آوازونه های های دارنګ راوباسي بیا غ خپل انګي وی او دا انګي وی وی په دا مابین کې بیا دا زړی 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 او په دا زړه زړه کې بیا برت بیا های های غ آوازونه باسي بیا برت غ خپل انګي په پوری کې د دې حل کوچه جی بار بار شربت په دې دا دارنګ ماحول چې په دا کې ډیر شج زړی ور سره او ما دا سیم یو واده کې ویل دل چې واده یو شنو کې دا انګي ویل هلته وی دوی شج به او شهم سولې دا تر ماحول جوړو خپل ته بیا د کور خلق سړی چې کوم هغه دا ګر سره په دې کې چورت نه وای موږ وی کدوی دا انګي وی دغله وجه وی چې څوک بزما فریاد ووري او غژب پرونی سي او دغه بو کې خواغه سينو هغه سينو هغه خپل کارونه کول بس دی خپل رواج خپل رسم خپل دغه پرکول
ته پوهېږي چې په دې زموږ په کلیوالو سیمو کې چې ښځې د ژوند په چارو کې شامل نه دي او نارینه له دوی سره په یوه کار کې هم سلا نه کوي خو بل لور ته انګۍ له ښځو سره شته چې دوی په ودونو کې دوی د خپل مظلومیت اظهار د دغو انګیو په ذریعه کوي او په دې انګۍ کې دوی تر ډېره پر خپلو نږدې خپلوانو پر ورور پر پلار پر تربرونو ډېر کلک تنقید کوي آیا دغه نارینه چې دغه انګۍ واوري نو دوی خو بیا په بل واده کې یا په دغه خپلو ښځو دا بندیز نه لګوي چې دغه انګۍ دوی باید ونه وایي
یا داسې نه ده ما په خپله علاقه کې په زیارت کې دا ته را وودونه او دا ته را ځای چې ما انګۍ راټولولې ما در سرچ کاوه هغه ټایم ما داسې ښځې هم ولیدې چې هغو موږ ته دا وویلې چې زموږ ته خپل د اکا زوی انګۍ را جوړ کړي وي چې ته به د خامخه دا زما انګۍ په واده کې وایي بلې ویل ما له په خپل ورور انګۍ جوړه کړې وه هغه ما ته ویلې چې دا زما انګۍ به ته په واده کې وایي مطلب دا چې د هغه ځای سړی هم انګۍ وایي انګۍ جوړوي خو دوی وایي نه په دغه ناویانو وایي خپل د دوی هم یو زړه کې یو شی وي هغه راځي د دوی په خوله باندې هغه بیا دوی په انګۍ کې د ناوې په ذریعه باندې هغه اظهار کوي مطلب انګۍ یو فریاد دی یوه چیغه ده چې دا د دوی له خولې وځي نو دا د سړوی سره هم دا تر مسلې وي چې هغه خو ټپه کولی سي شعر لیکلی سي دغه کولی سي انګۍ دوی خوښولی که دوی نه خوښولی پر دې به د وخته بندیز لګېدلی
دغه ولسي شاعري چې تر دې کتابي شاعري زوروره ده یو سبب یې دا هم ګڼل کېږي چې وایي دا د کتابي شاعري غوندې په زور نه جوړېږي ډېرې بې سختګي په کښې وي او په فلبدي توګه یعنی د ده دوی ته چې کوم اظهار راشي یودم دغه انګۍ دوی جوړوي آیا دغه ناوې چې کله کله د انګۍ وایي زر زرې جوړوي که نه پر دې فکر کوي بیا جوړوي
دا په ما دا په دا ځای کې دا هم نوټ کړه چې کله ناوې انګۍ ویله نو هغه به ودرېده کې دې ته به دې پر څنګ ناسته بله خوندکۍ هغې به هغه جمله دې ته وروښووله بیا ما په دې باندې بیا سوچ وکړي بیا ما له دوی زه دا پوښتنه وکړله چې آیا دا انګۍ دا ناوې په کړه جوړه کړې وه دوی وایي چې یا دا د خوندې سره ناستې خوندکیانې سره ناستې ناوګي ناستې دا چې کله انګۍ جوړوي د انګۍ سر ونښلي دوی هم له دې سره بیا مرسته کوي دا ټپي مطلب دوی هم سر ورسموي دا کار کوي کردار جوړوي شی کوي نو دا په هغه کې د دوی د خوندکیانو د دې د خوندو هم حصه وي دا په یوازې ځان نه ولې چې د دې ځه چې کومه انګۍ ویره سوله دا بله ټپه چې خوندکۍ وروښووله نو زه به پوه شوم چې دا انګۍ په یوازې نه ده جوړه شوې
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تا خو اوس پر دې انګیو باندې څېړنه کړې ده ستا په څېړنه کې کم کتابونه له تا سره وو چې په دې سیمه کې انګۍ تر اوسه پورې کومو لیکوالو راټولې کړي دي او ته څه فکر کوې چې آیا دا زموږ په سیمه کې اوس هم دې ته اړتیا شته چې آیا نورې خورې ورې انګۍ به هم په ولس کې وي چې هغه باید راټولې سي
ولې نسته زه به په یوازې ما خو دا دوه کتابه د انګۍ غماله په لاس راغلي وو چې یو ډېر د وخته په دې باندې سیال کاکړ صاحب هغه په دا باندې ریسرچ کړی وو هغه صرف انګۍ راټولې کړې وې هغه هم هغه وخت دی کله استاد پته سوی وو د هلکانو په مرسته یې راټولې کړې وې هغه نه له یوې زنانې سره لیدلي وو نه د دې پس منظر وو ده ته په صحیح معنا ور معلوم وو نه یې دا تره مطلب تحقیق په کړی وو او نه یې د یو زنانې له خولې انګۍ اورېدلې وه چې کومو سړیو وو ده ته ما په د ده په کتاب کې ډېرې دا رنګ انګۍ وو م ولیدلې چې هغه ماتې ګوډې وې هغه انګۍ چې بیا ما بل ځای اورېدلې وې د هغو بکایا ایسه بیا ما سره رابرابره کړې وه ما ټوله کړې وه چې باید دا خو په کتاب دا رنګ راله دلته به له ما سفره وه هلته به ماته ګوډه وه دغسې بیا عبدالخیر ځلان صاحب چې کوم وخت په دې باندې یو کتاب انګۍ د نیمې نړۍ فریاد دا لیکلی دی کار خې ډېر لوی کار کړی دی ډېر ښه کار یې کړی دی خو ده هم په خپله له یوې زنانې سره نه لیدلی دي نه د له دې له خولې انګۍ اورېدلی دي ده ته د ریډیو سټېشن د خطو په ذریعه الکانو یا که چېرې نجونې وې هغه هم د ده به د خپل کتاب کې دا اقرار کړی دی چې ما له د الک په نامه یو نجلۍ خط رالېږي یا که بیا داسې الکانو رالېږل نو ما دغه انګۍ چې دي ده هم بس منظرونه چې دي له هغو نه دي اورېدلي او حقیقي هغه دغه ته نه دی رسېدلی خو بهرحال ده راټول کړي دي، مطلب یو 200 انګي او 250 انګي به ده هم ټول کړي وي. اوس هم زموږ په علاقو کې ته دغه لا زیاتې انګي پرتی دي او ډېر پخوانی انګي سي دي، هغه د دوی په کتابو کې بیا نه وي، هغه بیا ما یو ځای نه بل ځای د سیماتې انګي لکه پخوا چې ماتې ټپي وي. ضرورتونه خو موږ ډېر شي ته لرو، موږ اوس هم که ټپه وګورو د ټپې په مقابل کې موږ انګي مغوم قدر تعداد کې ستاه مغونې زړه ده، نو موږ دوه کتابه په لیکلي یا یو ریسرچ ما پر کړی دی. زه دا غواړم چې پر دې باندې د نورم ریسرچ وسي، په انګریزي کې د پوسي، په هر ژبه، په اردو کې د پروسي. موږ چې نورې انګي راټولوو دا خورې ورې، نو موږ سره یوه پښتو اکیډمي شته چې هغه کولی شي چې څوک دا کار کوي او هغو ته فنډنګ وکړي او هغو ته یو پروجیکټ دغه په لاس ورکړي او هغو ته خرڅ ورکړي، که څوک ریسرچ کوي له هغو سره مرسته وکړي او له دا هر ځای چې دی راټولې شي. زما اوس خو به نو په یو څو علاقو رسېدلی، په تمام بلوچستان خو زه نه یم ګرځېدلی. زه خو چې کوم علاقې و ماته را معلومې وي چې دلته شته، هم هلته ما ریسرچ کړی.